گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
زلمی خلیزاد وایي د سولې په تړاو یو بل ماموریت چمتووالی نیسي. د پاکستان صدر اعظم د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن واشنگټن ته راځي او په لیبیا کې د ملیشو د ډلې مشر خبرداری ورکړی دی چې د پایتخت طرابلس لپاره تاروزی عملیات کوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په راتلونکو څو اونیو کې به له طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل سي. حقوق پوهان وایي جمهور رئیس اشرف غنی د نوي جمهور رئیس تر ټاکل کېدو پورې باید د خپلو صلاحیتونو څخه کار واخلي، خو خپل وظیفه او انتخاباتي کمپاینونه سره بیل کړي.
ولسی جرګه کوي سي چې په دغه موضوعات کوم وخت چې ویني چې هلته دغه واکونو نه غلطه استفاده سوې ده، ګټه اخیستل سوې ده، خپل غږ جګی او اعتراض وکړي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو او د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخابات په باره کې هم رپورټ اوریدلی سي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او عاشق الله رحیمزوی تاسو ته وایي.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه اوري. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي دي چې د سولې په تړاو یو بل ماموریت چمتووالی نیسي. خلیزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې د نوي ماموریت د چمتووالي لپاره یې په واشنگټن کې د جرمني او هند د سفیرانو او د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلي دي او په افغانستان کې د سولې په لارو چارو ورسره خبرې کړې دي. زلمی خلیزاد په داسې حال کې د افغانستان د سولې په تړاو بل ماموریت چمتووالی نیسي چې د هغه په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتو او طالب اساسو ترمنځ وم پړاو مذاکرات د سرطان په 13 منټې په دوحه کې پای ته ورسېدل. خلیزاد د طالبانو سره د وم پړاو مذاکرات ډېر ګټور بللي.
د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې انتخابات به په ټاکلي وخت وشي. د جمهور رئیس نطاق صدیق صدیقی د جولای په 19مه په ټویټر کې لیکلی دی چې انتخابات به په ټاکلي وخت وشي. د افغانستان د حکومت لپاره انتخابات مهم دی او موږ متحد چې انتخابات وکړو. ټاکل شوې ده چې د جمهوري ریاست انتخابات د روان لمریز هجری کال د میزان په شپږمه نیټه وشي. د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ د نړیوال ګروپ، ملګرو ملتونو، ناټو د تړون، د اروپایي اتحادیې، برتانیې، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو استازو د ملي یووالي د حکومت له دواړو مشرانو سره کتلي دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ یا سینکام قومندان جنرال فرانک مکنزي د افغانستان سره د امریکا د نظامی مرستو د دوام ډاډ ورکړی. جنرال مکنزي نن د کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله سره تر کتلو په افغانستان کې د امنیت، سولې، انتخاباتو او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. اجرایي ریاست په بیان کې ویلي دي چې ښاغلی مکنزي د افغانستان د وسلوالو قواوو د پرمختګونو او ظرفیتونو د لوړوالي په اړه رضایت ښودلی دی او د نظامیانو سره یې د امریکا د پوځ د مرستو د دوام ډاډ ورکړی.
ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به د امریکایي چارواکو سره د یو لړ مسایلو په سر د خبرو دپاره نن شنبې په 15 ورځني سفر واشنگټن ته راشي. پاکستانی مطبوعات وایي چې عمران خان به امریکا ته د سفر په وخت کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه د سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري. صدر اعظم عمران خان د جولای په 22مه په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ملاقات کوي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غا غشنا لري د واشنگټن د سټیډیو نوریا. د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمې جنوبی وزیرستان کې د لمړي ځل لپاره ایالتي انتخابات وشول. دا سیمه د طالبانو او د القاعده د جنگیالیو د پټېدو مهم مرکزونه ګڼل کیږي. د خبر تفصیل د تاج امنیار نوري.
تیر کال او ایالتي ولسوالۍ د خیبر پښتونخوا ایالت سره مدغم شوې. دا په جنوبی وزیرستان کې لومړی ځل دی چې ایالتي انتخابات پکې کیږي. دا 1400 د ګټلو لپاره دا دوه میرمنو په شمول 215 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. 2.8 میلیون خلکو د رای ورکولو لپاره نومونه لیکلي دي. پر پاکستانی پوځیانو د ډزو او د یو راکټ د لګیدو له امله یو عسکر وژل شوی. دا درې پوځیانو په ګډون 4 تنه ژوبل شوي دي. تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو خبريږي. په لیبیا کې د ملیشو ډلې چې ځان د لیبیا ملي پاوز غني د ترابلس د نیولو لپاره د عملیاتو د پیل خبرداري ورکړې ده. د پایتخت کنټرول د حکومت په لاس کې ده چې ملګری ملتونه هم تر شا ولاړ دي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د لیبیا د ملي پاوز په نامو د ملیشو قومندان جنرال خلیفہ حفتر په ترابلس کې د ځوانانو نه غوښتي چې د هغه سره لاس یو کړي او د پایتخت په نیولو کې همکاري وکړي. بل پلو په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت هم په یوې اعلامیه کې ویلي داسې استخباراتي معلومات یې ترلاسه کړي چې ښایي ملیشي په پایتخت کې د هوایي ډګر په شمول په څو مهمو ځایونو هوایي بمباري وکړي. حکومت ویلي ښایي چې دغه هوایي بریدونه مصر، عربي متحده امارات یا فرانسه وکړي چې درې واړه یې د جنرال خلیفہ حفتر متحدین دي. په لیبیا کې په 2011 کال کې وروسته تر هغه ګډوډي پیل شوله او حکومت په دوه برخو وویشل شو چې پخوانی مشر معمر قذافي ووژل شو. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبره ده. جنوبي اسیا په هیوادونو کې سیلابونو 1025 کسان وژلي دي. دا سیلابونه د موسمي بارانونو وروسته راوتلي دي. چارواکي وایي د ټولو نه زیات زیانونه په نیپال، هند او بنګلادش کې خلکو ته رسیدلي. په میلیونونو خلکو ته یې تاوان رسولی. نوي کسان په نیپال، 50 د هند آسام په ایالت او لسګونه نور په بنګلادش کې وژل شوي دي.
د ایران نیمه سرکاري خبری آژانس تسنیم د برتانیې د هغه کشتۍ ویډیو خپره کړې ده چې ایرانی چارواکو ویل چې د هرمز په تنګي کې نیولې ده. د ایران د بحري قواو یو قومندان ویلي دي چې دا کشتۍ د بندر عباس سیمې ته د تحقیقاتو لپاره وړل شوې ده. ایرانی چارواکو دا هم ویلي دي چې د برتانیې دا کشتۍ وروسته تر هغه وخت ونیوله چې د کب نیولې د یوې کشتۍ سره وجنګېده او د هغوی د اخترونو پروا یې ونه کړه. دا ویډیو د روشس خبری آژانس هم ترلاسه کړي، خو دا آژانس وایي چې د ویډیو اصلیت نشي معلومولی ځکه چې په ویډیو کې تاریخ نه دی لیکل شوی.
بل پلو د برتانیې د دفاع وزیر پینی مورډانټ ویلي چې د تیلو کوم برتنوي ټانکر چې ایرانی چارواکو نیولی د ایران په اوبو کې نه بلکې د عمان په اوبو کې و. وزیر مورډانټ ویلي چې د ټانکر نیول د ایران لخوا د دښمنۍ عمل دی. تر اوسه نه ده معلومه چې برتانیا به د ټانکر نیولو په ځواب کې نظامی اقدام وکړي کنه، خو ویلي دي چې د برتانیې ځواب به کلک وي. برتانی همدارنګ د ایران استازی اظهار کړی و چې په دې حق خپل اعتراض ورته څرګند کړي. فرانسې او جرمني هم د ایران غوښتي چې هر څومره زر امکان لري د برتانیې د تیلو ټانکر دی خوشی کړي.
د ترکیې د بارانیو چارو وزیر مولود چاو شغلو د امریکا د بارانیو چارو د وزیر سره تلیفون کې خبرې کړې دي. د بارانیو چارو وزارت ویلي دي دواړو مشرانو د ترکیې لخوا د روسیې نه د S-400 په نامه د توغندیو د هوایی دفاع سیستم اخیستو او د F-15 ډوله جنگي الوتکو په حق له خبرې کړې دي. ترکیې سمه د مخکې د روسیې نه د هوایی دفاع پرمختللي سیستم اخیسته چې امریکایي په قهر کړه. امریکا د دې اقدام په جواب کې ترکیه د F-15 جنگي جټ الوتکو د پروګرام نه وایسته.
او وروستی خبر دا چې د امریکا د دفاع وزارت تایید کړل چې په سعودي عربستان کې امریکایي عسکر او پوځي تجهیزات ځای پر ځای کوي. د دفاع وزارت ویلي دی چې دا کار د باوري تهدیدونو په جواب کې کیږي چې تازه په سیمه کې پیدا شوې دي. بل پلو د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویلي دی امریکایي عسکر په سیمه کې د امنیت، ثبات او سولې په برخه کې د ګډې همکارۍ د زیاتېدو لپاره ځای پر ځای کیږي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د رویټرز خبري اژانس ویلي چې 1500 امریکایي عسکر سعودي عربستان ته په دې خاطر ځي چې په منځني ختیځ کې د امریکایي عسکرو حضور قوي شي. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. قدر من اوریدونکو تاسو مخکې په خبرونه کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په راتلونکو څو اونۍ کې به له طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل شي. همدا د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د خبرو لپاره یو بل ماموریت ته د چمتووالي خبر ورکړی دی. خو د افغانستان د جمهوری ریاست و هم مرستیال سرور دانش د سولې د خبرو په باره کې وایي تر هغې چې طالبان اور باند ونه مني او له حکومت سره مخامخ خبرې پیل نه کړي د سولې خبرې هیڅ معنا نه لري. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو سوونه یو له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي د غیډلې پر ملکی اهداف خپل بریدونه زیات کړي دي. خاغلی غنی چې د شنبه په ورځ په ار کې یوې غونډې ته وینا کوله د کابل پوهنتون په دروازه کې پرونی برید ته په اشاره وویل
سوله هدف ماست، هیچ کس
سوله زموږ هدف دی. هیڅوک د سولې لپاره له موږ څخه زیاته ټینګه اراده نه لري. خود تاوتریخوالی د یو بل د منلو لاره نه ده. په کوم دلیل کله چې مذاکره څو ورځې یا څو اونۍ وروسته پیلیږي نو ولې بېګناه خلک په نښه کیږي؟ په کوم دلیل؟
چرا افراد بېګناه؟
جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې پر ملکی اهدافو بریدونه د سولې په خبرو کې د پرمختګ نه بلکې د خنډ لامل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې په تړاو یو بل ماموریت ته چمتووالی نیسي. ښاغلی خلیلزاد د شنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې د نوي ماموریت د چمتووالي لپاره یې په واشنگټن کې د جرمني او هند له سفیرانو او د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنو کې پر افغان سولې خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې د سولې د مذاکراتو په نوي پړاو کې لا زیاتو پرمختګونو ته لار هواره شي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوری ریاست دویم رستیال سرور دانش دا سولې له دغه هڅو څخه په هر کلی وای چې طالبان له امریکا سره د مذاکراتو لارې بریا ته نشي رسیدلی. ښاغلی دانش د شنبه په ورځ یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
تا زمانی کې این گروه استراتیجی
تر هغه چې دا ډله خپل جګړه ییز استراتیجی بدل نه کړي او تر هغه چې له جګړې لاس وانخلي او اوربند ونه مني او د افغانستان د حکومت پر رهبرۍ بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کې نه دي د سولې خبرې د تشعار په معنا دي او په حقیقت کې د نړۍ د عمومي کارو غولول دی. که طالبان فکر کوي چې یوازې له امریکا سره د مذاکراتو له لارې سوله راځي او بریا ته رسیدلی شي دا تشخیال دی. ښاغلی دانش زیاته کړه چې د جګړې اصلي قربانیان افغانان دي او د سولې په تړاو تصمیم هم باید دوی ونیسي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې طالبان باید له افغان حکومت سره د یو مهم لوري په توګه مخامخ خبرو ته حاضر شي. ښاغلی ستانکزی له امریکا غږ آشنا سره په خبرو کې د جمهوري ریاست د دویم مرستیال څرګندونې د سولې د بهیر د ثبوتاش کولو په معنا وبللې او زیاته کړه
ښاغلی دویم مرستیال خبرې دا معنا هم درلودلې شي چې یو ډول دوی نارضایتي کوي لاینه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې په ارتباط کوي او هغه مستقیم ډول دا هڅې سبوتاش کوي سره له دې چې باید هم د افغانستان دولت په مشخص ډول د خبرو یو خوا وي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ او ویل که چیرې د سولې خبرې د اوسني نظام د ړنګولو لپاره دسیسه وي په وړاندې به یې ودرېږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو پیل، اوږدمهاله اوربند، له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او د نورو په زیان د افغانستان د خاورې نه استعمالول د قطر د پرله پسې غونډو د بحث عمده ټکي دي چې دواړه خواوې تر اوسه اورباندې بشپړ توافق ته نه دي رسیدلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو د دې رپورت څخه وروسته د امریکا او ایران د روانو حالات په باره کې رپورت اوریدلی سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو رای ورکوونکو شمیر چې د دغه کمیسون سره ثبت شوی نږدې 10 میلیونو تنو ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د سر ادارې د دغه بهیر په شفافیت باندې اندیښنه څرګنده کړې ده. په دې باره کې پام وکړئ، د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی د شنبه د ورځې ناوخته خبریالان ته وویل چې د دغه کمیسیون په ډیټابیس کې د 9,000,000,223 نمونه داخل شوي دي. میرمن نورستانی وویل چې په دې شمېر کې د سږ کال د تقویتي نوملیکنې او د غزنی ولایت د عمومي نوملیکنې په ترڅ کې د شاوخوا 3,000 د نوو رای ورکوونکو نمونه هم شامل دي.
کمیسیون مستقل انتخابات بعد از
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ملي ډیټابیس کې د رای ورکوونکو نمونو او نورو معلوماتو د شاملولو او د تیر کال د رای ورکونکو په نوم لړ کې د لازمه اصلاحاتو د راوړلو وروسته د 1990 لمریز کال د 1993 ورځې د درېمې پریکړې پر اساس د رای ورکونکو نوم لړ د رای اچونې د مرکزونو په تفکیک سره تعقیب کړی چې په ترڅ کې د 400 زرو څخه زیات داسې نومونه چې غیر واقعي وو د ډیټابیس څخه لرې او تیر املایي تېروتنې چې پخوا موجودې وې اصلاح شوې دي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون مشر د دغه بهیر په وړاندې د ستونزې یادونه هم وکړه. ویل چې دغه کمیسیون ټوله هڅه دا ده چې د نوملیکنې د بهیر شفافیت خوندي شي.
بنا
په دلایل امنیتی مواد ثبت نامې د امنیتی دلایل لمخه د هرات او زابل د ولایتونو د دوه ولسوالیو ټاکنیز مواد نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورسیدل. دوهم، تر اوسه د تیر کال درې ورکوونکو نوملړ د ته په پاملرنه چې ممکن یو شمیر کسان د نوو تذکرو لمخه خپل نمونه لیکلي وي تصفیه شوي نه دی او دا بهیر روان دی. د احصایې او معلوماتو محترمې ادارې ژمنه کړې چې ژر به دغه بهیر بشپړ کړي.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د معلوماتو له مخې سکل د تقویتي نوملیکنې په ترڅ کې نږدې 200 او 10,000 رای ورکوونکو په 3 ولایتونو او د غزنی په ولایت کې ټولو 200,000 تنو خپل نومونه لیکلي دي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د تیر 1990 لمریز کال د تلې د میاشتې د ولسي جرګې ټاکنو پر مهال 9,104,522 تنو دغه کمیسیون سره خپل نمونه ثبت کړی وو. د افغانستان جمهوریت سره ټاکنو ته سبا دوه میاشتې پاتې دي. دغو ټاکنو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 نوماندان ولاړ. د ټاکنو څار ادارې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لخوا د رای ورکوونکو د اعلان شوي شمیر په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دا شمیر دغه شمیر سره توپیر لري چې دمخه دغه کمیسیون اعلان کړی وو. د آزادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دمخه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تلې د میاشتې په ټاکنو که درای ورکون کشمیر ات نیم میلیون خودلی و
فهرست چه اود پا دیعتا نیم میلیون شوخوا که ده کمیسون لخوانا تصویب سوی و او پاقی باندی علانی غونه دایر سوی پاقی که او میلیون زیادت را غلی ده و ده تروس پر کمیسون واقع نده ثابت کرده چه اصلی دلال چی دی پا مکتا پا مجلس که سوی دی چه تیر کمیسون ده وقت یا هر دلیل چی و دوی نه توانیدل چې ځینې دغه د یو میلیون شاوخوا کې هغه معلومات په فهرست کې شامل کړي نو دوی راغله هغه بشپړ کړل. اوس که دا دلیل وي خو به تېر کمیسیون په دې اړه باندې ځواب ووایي او که دا دلیل نه وي به د کمیسیون خلکو ته وضاحت وکړي خصوصا کاندیدان ته چې هغوی بیا کېدای شي دغه نقطې نه دغه ټکي نه پروسه له چلنج یا خنډ سره مخامخ کړي او په ټولو کې د پروسې هغه مشروعیت یا اعتبار ساقط شي.
خغلی رشید هیله لري چې د افغانستان د احصایې او معلومات اداره به د جلي تذکرو د پیژندلو په برخه کې خپل کار ښه ترسره کړي تر څو پر ټاکنو د خلکو باور زیات شي. همداشان د آزادو او عادلانه ټاکنو د سر د ادارې دغه چارواکي هیله لري چې خلکو ته به هم د دې فرصت ورکړ شي تر څو د رای ورکوونکو د نوملړ په خپرولو سره هغوی خپل شکایتونه ثبت او نوملړ اصلاح شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو په دوام له برتانیې سره د ایران اړیکې هم مخ په خرابېدو دي. ایران یو برتانوي کشتۍ درولې ده او چارواکي وایي چې د کشتۍ مسؤلینو خبرداریو ته پام نه دی کړی نو ځکه نیول سوې ده. د رپورت تفصیل در رونا نورستانی څخه واوري.
د ایران د فارس نیوز ایجنسی ویلي چې ایران د برتانیې یو ټانکر لیږدون کې بیړۍ د هرمز په تنکی کې نیولې ده او بیړۍ د ټول پرسونل سره یې بندر عباس ته لیږدولې او تر هغې به په همدې بندر کې پاتې وي تر څو چې څېړنې د دې بیړۍ په هکله ادامه ولري. د ایران د جنوبی هرمزګان ولایت د بندرونو مشر علا مراد حسیفی ویلي چې دغه بیړۍ د ایران یوه کب نیونکې بیړۍ سره په ټکر کې وه او د سمندري ځواکونو خبرداری په نظر کې نیولې نه و. د حفیفي له قوله ویل شوي چې په بیړۍ کې سپاره 30 کسان به په بیړۍ کې د تحقیقاتو تر ختمېدو پورې پاتې وي. په بیړۍ کې 8 بریتانویان دي او 15 کسه یې د نورو ملکونو اتباع دي.
شدیم که یک فروند تانکر با پرچم انگلیس در مسیر ترددش با یک شناور صیادی برخوردی داشته. در پی این حادثه دریایی با تلاشی که صورت گرفت که تماسی برقرار بکنه و علت سانحه و چرایی سانحه و همچنین نحوه سانحه رو ارزیابی بکنیم که متاسفانه شناور انگلیسی پاسخ نداد و اقدام به تغییر مسیرش کرد و این تغییر مسیر خلاف مقررات بین المللی هست و باعث ایجاد شرایط برای حوادث دیگه ای رو پیش آورد و به همین خاطر ما تقاضا کردیم از نیروهای نظامی و ضابطین قضایی که در منطقه هستند، تقاضا کردیم این شناور هدایت شد به سمت لنگرگاه بندرعباس و با دستور مقام محترم قضایی فعلا در توقیف هست.
دستن تابلوک شرکت شده دی بیری مالک دی دجمی پورز گویل چه بیری پر طول و نریوال و سمندریز و قوانین و سنبال او بیری د دوی تر کنترول لاندی و چه دفتن د دوی د کنترول نبهر شوه. جرمی هان د بریتانیا د بهرنوی چارو وزیر په یو تازه ټویټ کې لیکلی چې هغه پر دې اندېښنه لري چې ایران د دې کار سره یو خطرناک لاره غوره کړې ده. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې زیاتې شوې، خو بریتانیا وایي چې له ایران سره د پوځي جګړې غوښتونکې نه ده.
We're not looking at military options.
مون پر پوځي اقدام غور نه کوو، د دې مسالې د حل لپاره پر ډیپلوماتیکو لارو غور کوو، خو زمونږ موقف واضح دی چې دا ستونزه باید حل شي. په خلیج کې آزاد ګرځېدل خورا مهم دي. که دغه آزادي محدوده شي، ایران به لوی بایلون کوي، نو دا د ایران په ګټه ده. هر څومره چې ژر کولی شي دا موضوع د حل کړي.
ایران لخوا د بریتانیا د بیړۍ نیولو وروسته لندن د شنبې په ورځ ټولې بریتانوي بیړۍ د موقت لپاره متوقف کړي چې د هرمز له تړانګې څخه تیر نه شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ د پیښې په هکله ویلي چې د بریتانیا سره یې په دې هکله خبرې کړې دي. متحده ایالات پر ایران تور لګوي چې د تیلو په تانکرونو باندې د هرمز په تړانګه کې ډېرې بریدونه ترسره کړي، خو تهران دا تورونه تل رد کړي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
هغه وخت چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس له مرکزي امریکا څخه د پناه غوښتونکو په راتلو شرایط سخت کړل، د بشري حقوقو یو شمېر ډلې هڅه کوي چې د دغو اصولو د عملي کېدو مخه ونیسي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د ولسمشر ټرمپ لخوا پر پناه غوښتونکو د شرایطو سختو د قانون په غبرګون کې د مدني حقونو یو شمېر ډلې غواړي په یو ګډ اقدام کې لږ تر لږه په موقتي توګه د دې قانون د عملي کېدو مخه ونیسي. د دې قانون لمخې هغه پناه غوښتونکي به په تدریجي ډول بند شي چې د مکسیکو په سرحد کې امریکا ته راتلل غواړي.
امریکایي مسؤلینو موږ بیرته مکسیکو ته ولیږلو. موږ ته یې جواز راکړی چې د خپلې قضیې د نهایي فیصلې اورېدلو لپاره د سپتمبر په 18 نیټه حاضر شو.
د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې په ګډون یو شمېر ډلو د محکمې له لارې هڅې پیل کړي چې د پناه غوښتنې د مخنیوي دا قانون وننګوي.
This administration
دغه حکومت د مرکزی امریکا په پناه غوښتونکو زور راوړي. دوی نه غواړي چې پناه غوښتونکي دلته راشي.
چارواکي وایي چې د پناه غوښتنې نوی قانون د پناه غوښتنې پر سیستم د فشار کمولو لپاره په پام کې نیول شوی دی. د پناه غوښتنې نوی قانون په داسې وخت کې وړاندې شوی چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن لاتینې امریکا ته سفر وکړي.
د بهرنیو چارو وزیر به د جولای له 19 څخه تر 20 نیټې پورې بونس ایرس، ارجنټاین، اکواردور، مکسیکو سیټي او سن سالواردور ته سفر وکړي. هغه به د دغه هیوادونو له چارواکو سره د امنیتي همکاریو پر پراختیا، دموکراسۍ او بشري حقونو پر وړاندې د امریکا د ژمنې په مشخصه توګه د کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا له خلکو څخه ملاتړ او پر اقتصادي مسایلو خبرې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د دغه سفر په ترڅ کې په ارجنټاین کې له متحدینو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په یو کانفرنس کې ګډون وکړي او ترڅنګ به په بوینس آیرس کې د هغو 15 اتیا یهودانو په یاد غونډه کې هم ګډون وکړي چې 15 کاله مخکې په یو لړ چاودنو کې وژل شوي وو. دغه پیښې پر حزب الله ډلې او ایران اچول شوی وو. یو شمېر څېړونکي وایي واشنگټن باید هغه ریښې پیدا کړي چې ولې خلک خپل کورونه پرېښودو ته اړ کیږي او امریکا کې پناه اخیستل غواړي.
You have to look at
تاسو باید په مرکزی امریکا کې د امکاناتو نشټوالی، د تباه کوونکو ډلو فعالیت او د بنسټونو کمزوري ته وګورئ. که تاسو غواړئ چې امریکا ته د دغو خلکو د راتګ مخه ونیسئ، نیول کېږي نه، دا خلک پر دې سره پرېکړه کولی نه شي.
په وینزویلا کې د روان کړکېچ له کبله په میلیونونو کسان اړ شوي چې ګاونډیو هېوادونو ته پناه یوسي. مرکزی امریکا ته به خپل سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې مسلې هم خبرې وکړي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري پښتو voa.com.
د کندوز او تخار په ولایتونو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د غیر فعالیدو له امله عام خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې ژر تر ژره باید مخابراتي شبکې فعال سي. ګلرحیم نیازمن په دې باره کې رپورټ لري.
له کندوز وروسته په تخار کې هم د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو بندیز لګیدلې. د تخار خلک هم شکایت کوي چې د ضرورت پر وخت یې له خپلوانو او نورو خلکو سره اړیکې نه کیږي چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوي دي. له تیرو دوه کالو را په دیخوا په کندوز کې او څه موده وړاندې په تخار کې د وسلوالو مخالفینو لخوا پر مخابراتي شبکو د شپې لخوا بندیز لګیدلی دی. خصوصی مخابراتی شبکې د شپې لخوا د خپل فعالیت د بندیدو په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. خو د تخار خلک وایي چې که مخابراتي شبکې وسلوالو ډلو ته باج ور نه کړي وسایل تخریبوي او له منځه وړي. د تخار اوسیدونکي د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت د بندیدو په اړه وایي چې که کومه امنیتي ستونزه به ورته پیښېده نو مسؤلینو ته به یې خبر ورکاوه. خو اوس دوی د ستونزو په اړه له چارواکو سره اړیکې نشي نیولی.
قطع شبکه های مخابراتی در ولایت تخار ما صدا و مشکلات از طرف شب میبینیم که دیده میشه بود. چون امو شبکه های مخابراتی بود که اکثر مسائل امنیتی و مسائل دیگری آدم
پا تخار که در مخابراتی شبکه قطع کدل و لعمل لستونزو سرمخ دی. در شپی لخوا هر چوک لسلستونزو سرمخ کیگی. هم دغه مخابراتی اړی که ویچه در شپی لخوا با خلکو لامنیتی مسئولین و سرخ پلستونز شریک ولی. په تخار کې د تیرو څو اونیو د جګړو او په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د قطع کېدو له امله خلک اندېښمن وو چې د تعلقانو ښار به د مخالفینو لاسته ولویږي. څو ځل د تخار مدني فعالانو د مخابراتي شبکو د غیر فعالېدو له امله مظاهرې هم وکړې خو خصوصي مخابراتي شبکې فعالې نشوې. د تخار د مخابراتو رئیس عبدالغفور تلاش وایي چې د خصوصي مخابراتي شبکو مسؤلینو له دوی سره خپل مشکل نه دی مطرح کړی او شبکې غیر فعال کړي دي.
هیچ مشکل امنیتی در سطح ولایت طالقان هیچ وجود نداره و شرکت های مخابراتی خواهش کردیم و تقاضا شد
له امنیتی مسئولینو سره په همدې خاطر ناسته شوی. د مخابراتي شبکو لپاره د فعالیت هیڅ ستونزه نشته. دوی له مخابراتي شبکو هم غوښتنه کړې چې باید د شپې لخوا بیرته فعالیت شروع کړي. که څه هم د مخابراتي شبکو د بندیدو دوه میاشتې کیږي خو لا هم د تعلقان ښار په ګډون په ماورا کوکچې ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندي وي. د تخار د والی ویان جواد هجری هم وایي چې دوی د مخابراتي شبکو د بیرته فعالیدو لپاره هڅه کړي.
تهدیداتی کې نسبت به شبکه مخابراتي د ولایت تخار وجود داشت، شبکه مخابراتي د ولایت
مخابراتي شبکو ته د موجود خطر لامل په تخار کې ټلیفوني ارتباط د شپې لخوا قطع کیږي. خو مسؤولین هڅه کوي چې د خلکو دغه ستونزه حل کړي او د پخوا په څیر مخابراتي شبکې فعال شي. له قندوز پرته د بغلان په ځینو سیمو او د تخار په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو فعالیت بندیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
په اخره کې د سو خبرونو غټي کې واوري. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د سولې په تړاو یو بل ماموریت ته چمتووالی نیسي. ښاغلي خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې د نوي ماموریت د چمتووالي لپاره یې په واشنگټن کې د جرمني او هالند د سفیرانو او د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره لیدلي او په افغانستان کې د سولې په لارو چارو ورسره خبرې کړي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا یو وار بیا په دې ټینګار شوی دی چې انتخابات به په ټاکلي وخت وشي. د جمهور رئیس نطاق صدیق صدیقی د جولای په 19 په ټویټر کې ولیکل چې انتخابات په ټاکلي وخت کیږي. د افغانستان حکومت لپاره انتخابات مهم دي او موږ متحد یو چې انتخابات وکړو. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قواوو سنت کام قمندان جنرال فرانک مکنزی د افغانستان سره د امریکا د نظامی مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. جنرال مکنزی نن د سرطان د میاشتې په 9 کابل ته د سفر په وخت کې د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله سره کتلي او دواړو خواوو په افغانستان کې د امنیت، سولې، انتخاباتو او سیمه ییزو مسلو په هکله خبرې کړي دي. عمران خان د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن امریکا ته په سفر راځي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم به د امریکایي چارواکو سره په یو لړ مسایلو د خبرو لپاره نن شنبه په 15 ورځنی سفر واشنگټن ته راشي.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.